کړي مشي وخت د غرمې دوړس په جسفین نن ته زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د نومبر 9 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې موزا عبدالحی کاکړ کله کوم کې لږه روغ جوړه خوشاله بس په دې غړي کې د پېښور اکیر د حکم وروسته د سپریم کورټ دا فیصله چې د قبایلي سیمو لنډمهاله قانون غیر عیني ګرځولی پر دې ریپورت لرو. د ترګری ضد د پاکستان د قومي تګلارې کې د بدلون په اړه ریپورت لرو او دارنګه د افغانستان اجرایي رئیس له طالبان سره د خبرو بیا تکرار کړی ده. دا ټول به په ریپورټونو وي خو په پیل کې به شاهین بونیرای خبرونه وړاندې کړي.
ترمشه رومبه د وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی سیمو کې د عبوري قانون د زندولو پاړه د پیښور های کورټ د فیصله عزت سپریم کورټ ته درخواست کړی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي د فوج په ګډون د پاکستان ټول ادارې د هند سره اړیکې خکول غواړي او د G20 په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه سبا له د ارجنټینا په بیونس آیرس کې پیلېږي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی سیمو کې د عبوري قانون د زندولو پاړه د پیښور های کورټ د فیصله عزت سپریم کورټ ته درخواست کړی دی. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزی پرون ماخام مشال لیډو ته په داسې مهال کړې ده چې د پیښور های کورټ د حکم سره سم لنن څخه په قبایلی سیمو کې لنډمهاله قانون غیر آئینی ګرځول شوی دی. نوموړي زیاته کړه له سپریم کورټ یې لږ تر لږه د شپږو میاشتو د مهلت غوښتنه کړې ده.
عدالتی نظام بوتل پولیس نظام بوتل ٹائم لگی خام لگی تانا جوڑا ٹائم خوب خام لگی.
د قبایلی سیمو ځینې پارلماني استازي او شنونکي وایي چې د حکومتدارۍ د لنډمهاله قانون په اړه تر عدالتي فیصلې وروسته په قبایلو کې یو قانوني خلا پیدا کېدی شي نو باید د اصلاحاتو د عملي کولو کار ګړندی کړل شي. د یادونه وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت پرون د اصلاحاتو د عمل د سار لپاره په ځینو وزیرانو مشتمله یو کمیټه هم اعلان کړې ده. چارواکي وایي د کابل پرونی 14 لک تر لږ لس کسان وجلی او نور لس نور ټپیان کړي دي. حمله د صنعتي پارکونو سیمې ته سیرمه د امنیتي قراردادیانو پر یو کمپاوند شوې ده. د کورونو چار وزارت ویان نجیب دانش ویلي تر موټر بم بری درستو نامعلوم شمیر وسلوال کمپاوند ته ننوتلي وو. له افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه هم شوې ده. بل خو د کورونو چار وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی مشال لیډو ته ویلي حمله د G4S په نوم یو پوځي کیمپ ته نږدې شوې ده. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمواري منلې ده. ځینو سرچینو ویلي د حملې هدف د G4S په نوم یوه برتانوي امنیتي کمپنۍ وه. دغه امنیتي کمپنۍ ویلي چې دوی په کابل کې دغه دفترونو امنیت ټینګوي چې د برتانیا سره تړلې دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي د فوج په ګډون د پاکستان ټول ادارې د هند سره اړیکې خکول غواړي. پرون د پنجاب په ناروال کې له هند سره د کرتارپور راهداري د سړک جوړولو پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم هند ته په اشاره وویل چې باید ماضي هیر کو او پر مخ لاړ شو.
بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے ہندوستان کہتا ہے پاکستان کی غلطی ہے
دا وای چې پزای د دې چیز او ایم چې هند په غلطه ده او هند وای چې پاکستان په غلطه ده نو په یو بل د تورونو لګولو نه څه نه جوړیږي. په من کې دا طاقت نشته چې فیصله وکړو چې که هر څه کیږي خو موږ بخپل اړیکی خې کوو او د خ گاونډیانو په شان به وخت تیرو.
دستوری تا د پاکستان د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او ځینو هندي وزیرانو هم ویناګانې وکړې. بل خو د هند د بارنو چار وزیر سوشما سوراج ویلي د کرتارپور راهداري د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د عمل سره نه ده تړلې. د هندي رسنیو د راپور تر مخه غلی سوراج ز تکړې چې تر څو پاکستان د ترهګرۍ سره مرستې ونه دروي خبرې اترې نشي کېدې. سوشما سوراج دا هم ویلي چې هند به په اسلام آباد کې کېدونکې د سویلي آسیا د سیمه ییز همکاري او سازمان په سرمشري ځکه ګډون نه کوي. ولسمشر اشرف غنی ویلي حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره په 12 غړیو مشتمله یو قوي ډله ګمارلې ده. پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو نړیوال غونډې ته د سولې په اړه د خپلې تګلارې وړاندې کولو په وخت ولسمشر غنی زیاته کړه موږ د سولې یو داسې لوازنامه غواړو په کوم کې چې به افغان طالبان د یوې جمهوري او ګڼ اړخیزې ټولنې برخه وي. روانه میاشت افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه غواړي چې د افغانستان د ولس کلنې جګړې سه هوارې راوباسي. طالبان لوړاندې د کابل د حکومت سره د مخ په مخ خبرو لپاره د امریکا غوښتنې رد کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. چارواکي وایي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا په هوایي برید کې لږ تر لږه 1.5 عادي وګړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو غوس ماموریت ویلي چې د نومبر په 20مه نیټه په ګرمسیر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو په افغان ځواکونو او امریکایي مشاورانو ډزې کړې وې. د دې په خبره په دې وخت کې د هوایي حملې غوښتنه وشوه، خو پیاده ځواکونو دا معلومات نه لرل چې د پیښې سیمې ته نږدې عام خلک وو او کنه. د هلمند والی محمد یاسین خان ویلي په هوایي بریدونو کې وسلوال او عام وګړي دواړه وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړې 14 طالبان وژل شوي دي او د عادي وګړو د شمېرې معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. د هلمند ولایتي کونسل مشر عطا الله افغان ویلي چې په هوایي برید کې یو کور په نښه شوی دی چې 1.5 عادي وګړي پکې وژل شوي دي. او د G20 په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه سباله د ارجنټینا په بیونس آیرس کې پیلېږي. د راپورونو تر مخه د اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ د 1900 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران په دې غونډه کې نړیوال اقتصاد ته په ورپېښو چیلنجونو خبرې کوي. د رویټرز خبري ایجنس د یو راپور تر مخه حکومت پر دغه مهال د امنیت ټینګ ساتلو لپاره لوی کچ تیاری نیولی او د ښار مرکزي کاروباري سیمه یې تړلې ده. تیر کال د جرمني په هیمبورګ کې د G20 د سرمشریزې پر مهال د مدني ټولنې د غړو لخوا د نړیوالو اقتصادي پالیسیو پر ضد قهرجنې مظاهرې شوې وې. دا و د دیو خبرونه د موسم او کرنسی حال اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 135 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 135 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ او 102 روپۍ اتیا پیسې، یو ایرو 225 روپۍ 13 پیسې او 225 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 6 روپۍ 15 پیسې او 6 روپۍ 90 پیسې، یو سعودي ریال 15 روپۍ 90 پیسې او 6 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 15 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې، او 322 ایرانی ریال په یو پاکستان روپی اخستے کی گی اور 340 ایرانی ریال پر یو پاکستانی روپی خرڅولے کی گی. او وست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخ راتلونکي څلور ساعتو کې پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوری دل د موسم او کرنسی حال احمد الله درکړ. د پېښور هایکورټ له حکم سره سم په قبایلو کې سرلننه لنډمهاله قانون غیر آئینی دی، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د حکم په سپریم کورټ کې چیلنج کړی. قانون پوه څه وایي؟ د پاکستان حکومت د پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته چې د ترګریز کمه کامی تګلاره جوړ کړې وه، په هغه کې اوس بدلون کوي.
پلان 2 جوړ شوی دی، دا غي مقصد دا دی چې کما کامیابی حزر به عذاب اپریشن د وجې پاکستان کما حاصله کړي دا اوس دا اغي ایمپلیمنټیشن اوس پکار دی.
د افغانستان اجرائیه رئیس په جنیوا کې د دې هیواد په اړه کانفرنس کې ویلي چې افغان حکومت سره له طالبان سره خبرو ته تیار دی.
The National Unity Government
is ملي یووالي حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ژمن دی او موږ ټول له طالبان سره مذاکرو ته چمتو یو.
یوش مینو رپورٹون لرو لمشال لیڈو سراو سے. او سم د خبرونی د پر لپور د خبر پرشن خو د اطلاعات وزیر وای په قبالی سیمو کې د حکومتداري یا بوري قانون د زندول په د پېښور های کورټ د فیصله زدي سپریم کورټ ته درخواست کړی دی. شوکت یوسف زی د خبر پرون ماشام پر داسې مهال مشالو د توکړه چې د پېښور های کورټ له امر سره سم په قبایلو کې سرلننه نړ مهاله قانون غیر آئینی دی. د نوموړو په خبره له سپریم کورټ یې غوښتنه کړې چې ورته لږ تر لږه نیم کال وخت ورکړي چې په قبایلو کې تاڼې او عدالتونه جوړ کړي. د قبایلي سیمو پارلماني استازي او شنونکي وایي د لنډمهاله قانون په اړه تر عدالتي فیصله وروسته په قبایلو کې د قانوني خلا پیدا کېدو ویره ده چې لوی اثرات لرلی شي. پامیر سایل تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعات او وزیر وای په قبایلو کې د حکومتداري د لړمحالي قانون پاړی سپریم کورټ ته یو درخواست ورکړی دی چې پکې غوښتنه کړې چې د دې قانون د ختمولو پاړه دی د پېښور های کورټ فیصله وځنډوي. شوکت یوسفزی پرون ماخام مشال راډیو ته وویل سپریم کورټ د حکومتي درخواست اوریدنې لپاره لا نیټه نه ده ټاکلې. د پېښور های کورټ لومړی د اکتوبر پر 13 په امر او بیا د نومبر پر 12 په تفصیلي فیصله کې وویل چې په خیبر پختونخوا د قبایلو تر ورګډولو روستا هلته د حکومتداري د لړمحالي یا عبوري قانون اړتیا نشته او دا چې د نومبر ل 29 څخه هلته لدې قانون سره کېدونکې فیصلې به غیر آئینی وي. خود اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي صوبایي حکومت په قبایلو کې د تانو او عدالتونو جوړولو لپاره وخت ته ضرورت لري.
یو میاشت خو د دومره غټ کاروي کېدی نه شي ځکه چې دا هلته کې چې کوم د رواج سیستم دی د قبایلیانو هغه سیستم مطابق آئی کې عدالتي نظام بوتل پولیس نظام بوتل دی کې به لږ ټایم لګي شپږ میاشتې خو به خامخا لګي. تاسو ماته وایي چې تانه جوړول او دا صاف کول عدالتونو دغه جوړول دي باندې ټایم خو به خامخا لګي.
یوسفزی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي انتظامي چارواکي او شنونکي وایي د پېښور هایکورټ له فیصله سره په قبایلو کې د قانوني خلا پیدا کېدو امکان دی چې ناسم اثرات به ولري. په قومي اسمبلی کې د کورمی استازي منیر خان اورکزی د نومبر پر 28 د مشال تر رڼا لاندې 19 باس کې همدې حالت ته اشاره وکړه.
کجور میډ کا والا خبر تھا اے تن زور سسٹم سٹو نہ نو سٹو بس یو فرتا بری نہ گیا چوک پی گنا روزانہ کلے وا خبر اوری کلے بل اوری
نومبر پر 25 د جنوبی وزیرستان اسسٹنٹ کمشنر یوسف علی مومند هم مشال راډو ته ویل چې د لړمحالی قانون تر ختمې دو ورسته انتظامیات ځنی مهم کارونه لکه د زندانیانو پاړه د ګډو پلټنیزو ډلو جوړول نشي کولای. خوشوکت یوسف زوی په قبایلو کې د انتظامیه لیوی او خاصدارو نظام د پخوا په څیر موجود دی.
انته کې ایس شپه انته دا غو خاصدار او د نوی سیستم بیا خو برقرار دی فلحال موږ ختم کړی نه دی نو تر څو پورې چې د نوی نظام د راتلو بندوبست نه شي دا خلک به کار کوي.
هلته د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي دا مهمه موضوع ده او سپریم کورټ چې ژر اوریدنه وکړي نو ښه به وي.
سپریم کورټ کې تکلیف اوریدل کیږي یا تکلیف لګي نو په دې هم وخت لګي. بهرحال دوی کولی شي چې څنګه دا موضوع ډېره مهمه ده او د دې نه قانوني او قانوني مسائل پیدا کېدای شي او خلا جوړېدای شي. په کار ده چې سپریم کورټ په دې کې قاضي نظر ژر وخت شي او دا کیس کې دا حکم ترالې پورې معطل کړي چې څو پورې یو بهتر بمشي.
خټک زیاتوي چې په قبایلو کې د ځونو کورنۍ وغړي په زندانونو کې بندیان وي او برخلیک یې نه وي معلوم نو هغوی د هیواد له قانون سره سم کولای شي چې د پېښور های کورټ ته ورشي. هلته د خیبر پختونخوا حکومتي ویان شوکت یوسفزی زیاتوي چې د تحریک انصاف حکومت پر وفاقي او صوبایي کچ د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عملي کولو کمیټې جوړې کړې دي او هلته نه یوازې د عدالت او قانون نظام غځوي بلکې د تعلیم روغتیا او پرمختیا په څانګو کې هم پانګونه کوي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندې هلې
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړای
پسلورو بجو
د پاکستان وزیر اعظم ویلي ټولې پاکستانی ادارې له هند سره اړیکې شکول غواړي. عمران خان د خبره پرون د پنجاب په ناروال کې له هند سره د کرتارپور راهداري پوری پولی پوری سړک جوړولو پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په دستوره کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د مذهبي چارو فاقي وزیر پیر نورالحق قادری علاوه د هند د خوراک وزیر او د هند د پنجاب صوبې د سیلګرۍ وزیر هم ویناګانې وکړې. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د شروع پورس د پنجاب صوبې ناروال ضلع کې د کرتارپور راهداري تیګه کې خودلو دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر شخړه موجوده ده کوم چې حل کېدلی شي که دواړه ملکونه یو بل لپاره خپل سرحدونه خلاص کړي او خپل منځي تجارت شروع کړي نو ګټه به نه صرف د پاکستان او هند اولس ته رسي بلکې دواړو ملکونو کې به تر ډېره حده غریبي هم کمه شي. د نوموړي وینا وه
هندوستان کی غلطی ہے
دا وایي چې په ځای د دې چیز وایم چې هند په غلطه ده او هند وای چې پاکستان په غلطه ده، نو په یو بل د تورونو لګولو نه څه نه جوړیږي. په منځ کې دا طاقت نشته چې فیصله وکړو چې که هر څه کیږي خو موږ به خپلې اړیکې ښې کوو او د ښه ګاونډیانو په شان به وخت تیروو. که فرانس او جرمني دومره جنګونه کولو باوجود یو بل سره تجارت کولی شي او د ښه ګاونډیانو په شان وخت تیروي، نو پاکستان او هند ولې نه؟ د ذکر دا چې پاکستان به کرتارپور کې د سکانو ګردوارې نه تر د هند پولې پورې 4.5 کیلومتره سړک جوړوي، دا شان هند به هم خپلې غاړې ته تر پاکستان پولې پورې سړک جوړوي. دستوري ته د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری نه علاوه د هند د خوراک وزیر هرسیمرت کور بادل او د هند د پنجاب صوبې د سیلګرۍ او کلتور وزیر نجوت سنگھ سدھو هم ویناګانې وکړې. نجوت سنگھ سدھو په خپله وینا کې وویل، دواړو ملکونو له پکار دي چې خپل منځي شخړې دې هوارې کړي او یو بل ملک ته د تګ راتګ آسان کړي.
خان صاحب، هندوستان دیا سرکارانو توانو ایکو ہی التجا کر رہا میں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے.
دا وی عمران خان صاحب تاسو ته او د هند حکومت ته دا خواست کوم چې وخت راغلی چې مخ پر وړاندې ولاړ شي او که سرحدونه مو خلاص کړل، نو نه صرف د هند نه لاهور بلکې د هغې نه وړاندې پېښور، بیا افغانستان او دا شان عروس پورې به د تجارت لپاره لاره خلاصه شي چې ورسره دواړه ملکونه ترقی کولی شي. د ذکر دا چې د پنجاب ایالت سرخار لاهور نه قریبا 140 کیلومتره لرې د هند پولیس سره نږدې د راوی دریاب په غاړه کرتارپور کلی آباد دی چې پکې د سکھ مذهب یوه ګوردواره ده چې پکې د سکانو مذهبي مشر بابا ګورو نانک خپل د ژوند اخري 13 کاله تیر کړي وو. د هند نه به هر کال سکان د خپل مذهبي مشر د ګوردوارې زیارت لپاره د لاهور د لارې په 100 کیلومتره مزل کولو وروستو دې ځای ته را رسېدل، خو د کرتارپور راهداري خلاصولو وروستو دا لاره به صرف 4.5 کیلومتره پاتې شي.
دا احمد الله رپورټ ما اوریدلې. خدا چې د پاکستان سیاستدانان د راهداري د خلاصېدو په اړه څه وایي، رابع اکرم خان رپورټ جوړ کړی دی.
د دې راهداري د جوړولو سکانو هرکلی کړی دی، خو د پاکستان سیاستوال په دې اړه څه نظر لري؟ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د بهرنیو چارو مشیر او د مسلم لیگ نون یو مخکښ سرتاج عزیز مشال ریډیو ته وویل چې دا یو ډېر ښه ګام اوچت شو، خو دې په دې نسو کې د اړیکو بحالېدو په اړه امید نه لري.
سو الیکشن کے داغی ووٹن آگے کے ملا دے گی اینٹی پاکستان اینٹی مسلم پلیٹ فارم باندھے داخت امید ندی کول پکار تو منگ طرف نو کوشش روانی کہ منگا خبر اتر واڑو امن واڑو دنیا تا خبر لاشی کی آگئی پاکستان سے ہوئی اور ہندوستان سے ہوئی دادے قدم شو شکار شوے دے بولے کہ دیکھ کے دنیا تو میسج دور سے دے کہ پاکستان امن والی.
د پیپلز ګوند پخوانی سینیټر او د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری بیان فرت الله بابر وای ډېر ښه قدم اخیستی شوی دی او چې چا هم کړی ورته مبارکي ورکوي.
دا د تیرو 30 کالو راشیجنډا باندې وا یو وزیر اعظم هم دا ونه شو کړی دې د پارنه چې هغې نه غوښتل محترمه بې نظیر بوټو غوښتل میا نواز شریف صاحب غوښتل خو هغه وخت یې د سیټینګ ادارو د دې اجازت ته ورکول.
د جمعیت علماء اسلام فیډل غړي نعیمه کشور خان زیاتوي،
مشکله کاری ځکه چې کوم بیانات ہندوستان طرف راغلی دی او دا غی فارن منسٹر سشما سوراج صاحب را کړی دی نظر ما چې ماته نختاری چې دا به د امن د پاره دی ځکه چې هغه مکمل انکار کړی چې موږ مذاکرات کو او سارک کانفرنس کې به شرکت کو، بلکې که تاسو ګورئ ہندوستان میڈیا چې دا په کوم انداز سره پیش کړي یو د سکس برادری چې کوم د خالستان خامی دا غی حوادث سره پیش کړي نظر چې دا به مشکلات
جوړي. د عوامي نشتر ګوند مرکزی ویان زاهد خان وای موږ د امن خبره کوو او همیش له مسلې د مذاکراتو په میز د هوارولو خبره کړې ده.
ګوره دا پر ریویو پورې خبره ده، آیا دا رویه زمونږ د افغانستان لپاره هم ده او کنه ده؟ کنه ده نو بیا په دې ته خلک په دنیا کې یا د هندوستان خلک په شک په نظر ګوري. نو موږ دا وایو چې په کار دادی افغانستان سے تعلقات خی اور سنٹر ایشیا بڑے طرف لیشی نور خدا سی پیک دوں گا خاص چاہیے تو فائدہ ہی زمن کا خود خدا دونوں فائدہ نہیں منگ وایو چیز تعلقات خود
د جماعت اسلامی یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی صاحب زاده طارق الله په وینا چې نور ملکونو سره هم داسې راهدارې پکار دي چې د تګ راتګ لارې اسانه شي دی سیاتوی
غواړو چې را بالکل امن قائم شي د دوانو ملکونو په منځ کې تعلقات بهتر شي او په شر د دې چې را د کشمیر په حواله سره د کشمیر په معامله باندې د هغه خلکو قربانۍ
د پاکستان خارجه وزارت په وینا چې د پاکستان د اقدام سره به د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو کې خوالی راځي خو د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج تیره ورځ ویلي وو چې د کرتارپور ګوردوارې د خلاصولو دا مطلب نه دی چې مذاکرات به بحال شي ترهګریزې پیښې ودرېدو پورې مذاکرات نشي کېدی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز.
د پاکستان په سینټ کې د آب او هوا بدلون مخنیوي کمیټي دوه غړي وایي حکومت ته سپارښتنه کړې چې په بیړني ډول د بلوچستان د ماحول د بیا رغون لپاره پانګونه وکړي. سینیټر عثمان کاکړ او سینیټر محمد اکرم بیگا مشال ویډیو ټول د کمیټي په پرونی غونډه کې هم د بلوچستان پر وچ کلی او هلته د مالیاتي بدلون پر موضوع خبرې کړې او نن هم په غونډه کې د هیواد پر کچ د آب او هوا بدلون مخنیوي پر لارو چارو شغیشی. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت وایي د نوو ونو کښېنولو او یو شمیر بندونو جوړولو له لارې ماحول هم رغوي او د اوبو د کمښت مسله هم هواروي. پامیر ساحل رپورټ لري.
د پاکستان په سینټ کې د اقلیم یا آب او هوا د بدلون مخنیوي کمیټې غړي وایي وفاقي حکومت ته یې سپارښتنه کړې چې په بلوچستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د بیړني اقدامات وکړي چې هغه صوبه له لوی ناورینه وژغورل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال سینټر عثمان کاکړ بیگا ماخوستن مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان له مشر قاضي میا ثاقب نثار یې غوښتنه کړې چې د دیامیر باشا ډیم د جوړولو لپاره چې چنده غونډه کړې هغه په بلوچستان کې ولګوي. کاکړ وایي که حکومت 1500 روپۍ د بلوچستان د چاپیریال د خوندي کولو او د اوبو زیرمو جوړولو لپاره ولګوي نو صوبه به له قاطع وژغورل شي.
ډېر بیړنۍ او انګامي تور باندې جنګي بنیادونه باندې زموږ صوبې سره کومک او بلکې جهان هم وکړي نور نړۍ چې دا غم په کار دادی چې کومک وکړي چې په هغه کې مثال ډیمونه پکشي او ورسره دانوي درختی لگولی 2,000,000 اکر فوت اوبه چی دی دا زایکیر زمرد سو بیغه چی دی نو دا دید پارا ضروری دادا چی کم چه کم 500 روپی چی دی زمرد سو بیغه دا پارا کشیر دی.
پا سینیٹ که دا اقلیم یا آب و هوا دا بدلون دا مخنیوی لپاره دو کمیتی دی چه دا یوی غړی دا نیشنل گوند محمد اکرم هم دی. د وای په بلوچستان کې لتیرو شاوخوا 500 کلونو راهیسې وچکالۍ نه یوازې د سیمې کروندګری اغیزمنه کړي بلکې د ځمکلاندې اوبو سطح هم خورا ټیټه شوې. اکرم وایي که په صوبه کې د ونو وهلو لړۍ ونه درول شي نو واشي ځناور هم له لوی خطر سره مخامخ دي.
یو خو زموږ په سیمه کې د ونو کینولو پلان باید عملي شي. دویم په بلوچستان کې له سکرو څخه د توانایي پر پیدا کولو مهم انتقاد کړی چې دا هوا ککړوي. بل سپارښتنه مو دا کړي چې د ونو پر وهلو باید بندیز ولګول شي ځکه چې په ګرد بلوچستان کې د ونو وهلو لړۍ نه درېږي. په مکران کې خو خلکو له دې کاروبار جوړ کړی. زموږ د هنګول په ملي پارک کې ځناور په ختمېدو دي ځکه چې نه اوبه شته نه ونې او نه سوری.
سینیټر محمد اکرم وایي نن د آب او هوا د بدلون مخنیوي کمیټې په غونډه کې به د ټول هیواد پر کچ د چاپیریال د بیا رغونې پر موضوع بحث وکړي. دا البته زیاتوي چې د پاکستان اقتصادي مشکلاتو ته پکتو د بلوچستان د چاپیریال بیا رغونه ل خند او ځند سره مخامخيږي، ځکه چې د ډیمونو جوړول، نوی ونو کینول او د هغوی ساتنه پیسو ته اړتیا لري. خو عثمان کاکړ چې په سینټ کې د اوبو د سرچینو د کمیټې مشر هم دی، وایي چې د نومبر پر 28مه یې په غونډه کې حکومت ته سپارښتنه کړې چې د چاپیریال ساتنې موضوع د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو ورګډه کړي او په بلوچستان کې د پانګونه وکړي. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي د هیواد ماحول ته لورپېخو ګواښونو خبر دی او په اړه یې جدي اقدامات کوي. د آب و هوا بدلون د چارو وزیر زرتاج ګل د نومبر پر 26مه په راولپنډۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل، اسلام آباد د 10 اربه نویو ونو بوټو نالولو له پروژې سره د هیواد زرغونولو ته ژمن دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سپتمبر کې په هیواد کې د نویو ونو کینولو پروژه پرانیسته او وایي چې وفاقي حکومت به په بیلابیلو صوبو کې لوی او واړه بندونه جوړ کړي چې ورسره به نه یوازې اوبه ذخیره شي، بلکې د اوبو کمښت مسأله به هم هواره شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان ځین رسنۍ وایي د پاکستان کورنی چارو وزارت د ترګري خلاف د 2014 کال کامی اکشن پلان ته پیاکتنه کړې ده او غواړي د دې پلان یو نوی بڼه پارلمان ته وړاندې کړي. د پاکستان پارلمان په 2014 کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال طالبانو ته عملې پس کامی اکشن پلان جوړ کړی. دا چې نوی اکشن پلان کې څه بدل دي، تفصیله ملیحه مرساده راکوي.
د پاکستان حکومت غواړي چې د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان هغه نوی بڼه پارلمان ته وړاندې کړي چې د پاکستان کورنو چارو وزارت تیار کړی دی. له پاکستان خبریدونکي ډان رسپانې او نورو ځایي رسنو د دغه نوی پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ډان رسپانې خبریال انعام الله خټک د شورو په ورځ مشال ریډیو ته د نوی اکشن پلان په اړه وویل،
زیات تر فوکس دی هغه د بارډر نه علاوه په انټرنل سیکیورټی باندې هم دی، ځکه چې د پاکستان کې دننه چې کوم وایسز دي دا غیر ټیکل کولو لپاره چې کوم د انټیریئر منیسټری اوس د دخانه کار بکی، یعنی چې څومره سټیټ انسټیټیوشن دي او اړو چارو ډیپارټمنټونه دي، نو هغه فیډبیک او د هغه انپوټ په کار دی. کوم روم بنه نیشنل اکشن پلان نو هغه فوکس ټو ټیرر فاینانسینګ باندې او چې کوم ان د ټیرر چې کومه کارخانې دي، دا کوم نیشنل اکشن پلان ټو جوړ شوی دی. دا غي مقصد دا دی چې کومه کامیابی چې ضرب اعظم اپریشن د وجې پاکستان کما حاصله کړې ده، اوس دا هغه امپلیمنټیشن اوس په کار دی. نو موږ دا ګورو اکشن پلان چې کوم دی، دا انټیریئر منیسټر چې کوم ریوایز کړی دی، دا به ډېر ځار اناؤنس شي.
د 2014 کال د دسمبر پر 14مه د پېښور پارمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د حمله وروسته د پاکستان پارلمان په لومړي ځل د کامی اکشن پلان په نوم د سختریزه او ترهګرۍ ضد تګلاره جوړ کړه. دا چې له نوي اکشن پلان نه ستمی دی او د تیر هغې پر طلبه دا نوی سرنګوي. کارپو تلت مسعود وای، په نوی اکشن پلان کې څه لوی بدلون نشته، خو بیا هم د حکومت یو کوشش دی چې د ترهګري او انتها پسندي د مخنیوي په اړه خپل عزم وښایي. خو نوموړی وای، کامی اکشن پلان مخکې هم یو جامع پلان و، نو اوس په دا کتل وی چې دا به عملي کیږي څنګه.
جیسے مدرسوں کی بات ہوتی ہے تو مدرسے جو ہیں کیا باقی میں یہ ریفارم کر سکیں گے؟
دا مثال په توګه کده مدرسو خبر وکړو، نو آیا دوی به پر اختیار هم په مدرسو کې اصلاحات وکړي؟ د دې سربیره د انتها پسندي د مخ نیولو لپاره دوی څه حل لار لري؟ په سیاست کې چې کومه انتها پسندي ده او دا مختلفې ډلې دي، تاسو وکتل چې په سختو مظاهرو کې لارې هم بندې کړي، نو دا نوي تنظیمونه چې مخې ته راغلي دي د هغوی خلاف چې دوی کومه کاروای وکړه، له هغوی سره تعاون وکړ او داسې تاثر یې ورکړ چې ګواکې دغه ډلو اډو غلطي کړې نه ده. د دې باوجود چې دغه ډلو پاکستان بالکل مفلوج کړی وو، نو که د دوی حکومت داسې رویه ده او داسې پالیسۍ لري، نو موږ څرنګه توقع کولی شو چې له دغه ډلو سره به سختي کوي؟
طریقے سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ ان سے سختی کے ساتھ آگے بڑھیں گے.
د 2014 کال په شل نوکاتی اکشن پلان کې د نورو نقطو ترڅنګ د وسلوالو خلاف بیل توپیره د کاروایی کولو، د پوځي عدالتونو جوړولو او د غیر رجسٹر مدرسو خلاف د عملیاتو کولو خبره شوې وه. خبریال انعام الله خټک وایي په اوسني اکشن پلان کې له شلو زیاتې نقطې دي چې پکې قبایلي سیمې، د عوامو د تعاون حاصلولو لپاره ولسی کمیټه جوړول، د آنلاین ګواښونو مخه نیول او په قومي بهیر کې د مدرسو د شاملولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت او حساسو ادارو ترمنځ همکاري زیاتول شامل دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ری په دومره مای کې د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه لرو خو په اوس به د خبرونو لنډیز له شاهین بنیري واورو.
سلام شهدا د وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی سیمو کې د عبوري قانون د ځنډولو په اړه د پیښور های کورټ د فیصلې ضد سپریم کورټ ته درخواست کړې ده. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت سبزی پرون ماخام مشال لیډو ته په داسې حال کې وکړه چې د پیښور های کورټ د حکم سره سم لنن څخه په قبایلی سیمو کې لنډمهاله قانون غیر آئینی ګرځول شوی دی. چارواکی وایي د کابل پرونی 14 لک تر لږ لس کسان وجلی او 19 نورې ټپیان کړي دي. حمله د صنعتي پارکونو سیمې ته سیرمه د امنیتي قراردادیانو پر یو کمپاوند شوې ده. وسلوالو طالبانو د دې برید ذمہواري منلې. سرچینو ویلي د حمله هدف د جی فور اس په نوم یو برتانوي امنیتي کمپنی وه. وزیر اعظم عمران خان ویلی د فوج په ګډون د پاکستان ټول ادارې د هند سره اړیکې خکول غواړي. پرون د پنجاب په ناروال کې له هند سره د کرتارپور راهدارې د سړک جوړولو پرانستې غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم هند ته په اشاره وویل چې باید ماضي هیر کو او پر مخ لاړ شو. بلخوا د هند بارنو چار وزیر سشما سوراج ویلی د کرتارپور راهداري د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د عمل سره نه ده تړلې. ولسمشر اشرف غنی ویلی حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره په 12 غړو مشتمله یو قوي ډله ګمارلې ده. د خبرو نوموړي پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو نړیوالې غونډه تکړې. چارواکي وایي چې د افغانستان په هلمند ولایت کې د امریکا په هوایی برید کې لږ تر لږه 1.5 عادي وګړي وجل شوي دي. او د جی 20 په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د ورځنۍ سرمشریزه سبا له د ارجنټینا په بیونس آیرس کې پیلېږي.
د خبرونو لنډیزوم له شاهین بنری واوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي احمد الله زخیاور.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ د پاکستان او هند په پوله د کرتارپور راهداري پروژې تیګه کې خدا او پاکستان حکومت د هند بارنو چارو وزیر سشما سوراج او د پنجاب صوبې اعلی وزیر امریندر سنگ په شمول یو شمیر هندي چارواکو ته په دستوره کې د ګډون بلنه ورکړې وه کمه چې هغوی قبول نه کړه. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم عمران خان په واک کې راتللو وروسته هند ته د کشمیر په شمول ټولې خپل منځي شخړې د خبرو اترو د لارې د هوارولو وړاندیز وکړو. هند خو بید اوړاندیز هرکلی وکړو خو وروستو بیا د هر قسمه مذاکراتو کولو نه پشا شو او تیرو وختونو په شان یو وار بیا په پاکستان د ترهګرۍ تورونه لګول شروع کړل. ورسپانه لیکي هند د پاکستان د مثبت ګامونو هیڅ په خټ ډول جواب نه ورکوي. نو زمنګ سیاسي او حکومتي مشورولې له هم پکار دي چې نور دی ورته د مذاکراتو بلنه ورکول پریږدي او هند سره ملګرتیا تر هغه وخت نه شي کېدلې تر څو چې د کشمیر شخړه د ملګری ملتونو د قراردادونو مطابق نه وي حل کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع اداریه لیکلی دا. اور اسپانه لیکي پراتلونکو کال کې په هند کې انتخابات کېدون کې دي. نوزکا یاد ملک د پاکستان د هر وړاندیز جواب په صحیح توګه نه ورکوي خو انتخابات وروسته په دې حالاتو کې د مثبت بدلون راتللو ډیر امکانات موجود دي. اور اسپانه لیکي د دوه ملکونو ترمنځ د کشمیر او اوبو په شمول چې څومره هم شخړې موجود دي نو هغه ایواز د مذاکراتو د لارې حل کېدلی شي کپه نږدې وخت کې وي او یا کڅو کال وروسته. اسلام آباد او نوې ډیلی به ضرور مذاکراتو تکینی. نو بداوی چې دوه ملکونه دی وخت نه ضایع کوي او زر تر زر د خپل منځي شخړو حل راوستو لپاره مذاکرات شروع کړي. ډیلی ټایم ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 12 کسیزه ټیم جوړولو اعلان کړي چې کار به نیغ په نیغه د طالبانو سره مذاکرات کول وی کم چې یو خګام دی ځکه چې د 13 کلونو راهسي په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي خو حالات خکېدو په ځای اورس پورس خرابيږي. ورسپانه لیکي پاکستان د تیری ایوي اوګدې مودی راه صدا خبره کوي چې د افغانستان شخړې حل د افغانانو په مشرۍ او واک کې کېدونکو خبرو اترو د لارې راوتلی شي. نو په کار ده چې زر تر زر د طالبانو سره مذاکرات شروع کړي شي چې نه صرف په افغانستان بلکې په دې سیمه کې هم امن راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ولسمشر اشرف غنی په بهر ملکی سرمایه کارو ژغ کړی چې د افغانستان په اقتصاد شکول کې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه جرمن خبري اژانس ڈی پی ای یو رپورٹ خپور کړی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې د سعودي عرب د شاهي کورنۍ د خپل منځي جګړې په تناظر کې د خبریال جمال خاشقجي وژنې ته کتنه کړې. شاین بونیری د دواړو رپورټونو مهمې برخې وړاندې کړي.
د جرمن خبری ایجنس ڈی پی ای د یو راپور تر مخه ولسمشر اشرف غنی په بهر ملکی سرمایه کارو او کاروباری کمپنیو غږ کړی دی چې د افغانستان په اقتصاد ښه کولو کې ورسره مرسته وکړي. ولسمشر غنی دا خبره د نهه پورس په جنیوا کې د افغانستان په اړه یوې غونډې ته کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې اوس وخت د افغانستان د ولس لپاره ډېر سخت دی، خو په تیرو دوو کلونو کې هیواد په ډېرو میدانونو کې پرمخ تللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د همکارۍ او بشري چارو د دفتر د راپور تر مخه په دغه هیواد دننه د روانو جګړو له کبله د روان کال د جنوري د میاشتې راهیسې له 300,000 ډېر خلک بې کوره شوي دي. امریکا په دې نږدې میاشتو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. ولې په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي سوریا پاکزاد خبري ایجنس ته ویلي په راتلونکي کې په حکومت کې طالبانو ته د برخې ورکولو په اړه فکرمند ده. بلخوا د واشنگټن پوسټ په یو راپور کې راغلي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وجنې جرلې د شاهي کورنۍ خپل منځي جګړې ته رسي. په راپور کې راغلي چې سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د کورنۍ د غړو په اړه ډېر بې قراره او غوسه دی چې هغه د واک ترلاسه کولو په لوبه کې خپل دښمنان ګڼي. د روان کال په سپرلي کې د شاهي محل د واک تر لاندې د سعودي استخباراتو یوې ډلې په ملک دننه او بهر د محمد بن سلمان د مخالفینو تختول پیل کړه. سعودي چارواکو د هغوی نه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د هغوی سره ډېره سخته رویه وساتله او هغوی په نامعلومو ځایونو کې بندي کړل او بیا ورپسې دا لړۍ نوره هم اوږده شوه. په راپور کې راغلي چې د دې کورنۍ سیاست په چکر کې خبریال خاشقجي هم راغلو چې د اکتوبر په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي په کونسلیټ کې ووژل شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان جرایي رئیس یو ځل بیا ویلي افغان حکومت له وسلوالو طالبان سره مذاکراتو ته تیار دی. عبدالله عبدالله دا خبرې د جنوا د دو ورځني کانفرنس په اختتامیه وینا کې کړې. د جنوا کانفرنس چې ملګرو ملتونو په کوربتوب راوړل شوی د سې شنبې په ورځ پیل شو، پرون چهارشنبه ناوخته پای ته ورسېد. سالم مسالې رپورټ راکوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس یو بیا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو لپاره د افغان حکومت د چمتووالي خبره وکړه. عبدالله عبدالله چې تیره شپه د جنیوا کانفرنس اختتامیه وینا کوله وویل په دې مسله کې د نورو ښکېلو هیوادونو همکاري مهمه ده. د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او موږ ټول له طالبانو سره مذاکرو ته چمتو یو. موږ د هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکېل دي ملاتړ، سهولت برابرول او همکاري ستایو. خو باید واضح کړم د دې لپاره چې د سولې یوه هڅه با مفهومه او افغانانو ته د منلو وړ وي باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د شغلی عبدالله عبدالله تر وینا مخکې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت موین ډیوډ هیل هم په خپلو خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې مسالې ته اشاره وکړه. یوې سوله ییزې حل لارې ته د طالبانو تعهد زیات وخت نیسي. موږ له طالبانو غواړو چې اوربند وکړي او د مذاکرو لپاره یوه با اعتباره ډله وټاکي. زموږ له اړخه امریکا د سولې د هغې پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي چې د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت وي. په افغانستان کې سوله ممکنه ده او موږ باید ټول له دغه فرصت څخه ګټه واخلو. د وسلوالو طالبانو یو هیئت د لړم یا عقرب پر 13 په مسکو کې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د ځینو هیوادونو استازو او د سولې عالي شورا یو هیئت هم پکې برخه درلوده. دغه ډله تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه ده حاضره سوې، خو په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوه وارې په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. شغلی خلیلزاد څه کم 2 مخکې وویل هیله من دی تر رواني اپریل میاشتې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. د جنیوا کانفرنس په پای کې د افغانستان اجرایي رئیس په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو یادونه وکړه. دو ویل کابل د کاسا زر، چاپی، چابهار بندر، د ریل ګاډي پټلۍ او نورو مهمو پروژو په برخه کې مهم ګامونه اخیستي دي. عبدالله عبدالله وویل افغانستان د سیمه ایز خصومت پر ځای سیمه ایز همکاري ته ترجیح ورکوي. د اجرایي رئیس په وینا له 2002 میلادي کال راهیسې شاوخوا 6 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه سوي، خو په میلیونونو نور لا هم له افغانستانه بهر د کډوالۍ شپې تیروي. د کانفرنس په وروستیو کې په 9 مادو کې د برخولو لخوا ګډه اعلامیه هم تایید سوه چې د سولې، اصلاحاتو او پرمختګ پر مسله د سویو بحثونو یادونه پکې سوې او د راتلونکو کلونو لپاره د نورو هڅو ژمنه پکې درج سوې ده. د اعلامیې په پای کې ویل سوي چې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنیوا کانفرنس استایي او ګډونوال په 2019 میلادي کال د لوړپوړو چارواکو غونډې او په 2020 میلادي کال کې د وزیرانو په سطحه د کانفرنس جوړېدو ته سترګې په لار دي. د جنیوا په کانفرنس کې د 16 هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو، دغه راز د مدني ټولنې، خصوصي سکتور او مطبوعاتو غړیو برخه اخیستې وه.
سلام محمد سالی و اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی کې قسم په افغانستان کې د امریکای عسکرو د وژنو وروستیو پیښو امریکای چارواکي اندېښمن کړي، خو په دې واد کې ځینو څېړونکو وایي د طالبان سره د سولې د خبرو عمل ته خوشاله دي او هیله ده چې دا به په افغانستان کې د روانې جګړې په ختمولو کې مهم رول ادا کړي. د دې لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
اسوسییټډ خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وجلو پیښې زیاتې شوې دي. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي چې د افغانستان جنگ پای ته ورسیږي او د دغې لپاره امریکا د طالبانو سره د مذاکراتو عمل هم تیز کړی دی، او دا شان د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته هم په دې وروستیو کې سفر وکړ او د طالبانو له مشرانو سره هم ولیدل چې دا شان د دغه 19 کلنې جګړې یو سیاسي حل راوستل شي. بلخوا ولسمشر ټرمپ په دې وروستیو کې په خپلو ځینو خبرو کې دا هم ویلي د ډیره لږ تمه لري چې د طالبانو سره دغه مذاکرات په ښې نتیجې ورکړي. د تیر خالی په ورځ یو امریکایي عسکر لینارډو جیسو په هلمند کې وژل شو. هغه 25 کلن وو، د واشنگټن اوسیدونکی وو. هغه 2 ځلې مخکې هم په افغانستان کې کار کړی وو. له هغه وړاندې د نومبر په پیل کې یو بل امریکایي عسکر برینټ ټایلر چې د امریکا د یوټا ایالت شمالي اوګدون خاروال هم وو، د یو افغان اسکر لخوا پر ډزو وچل شو. د امریکا پوز د خپل اسکر لینارډو جیسو د وجنې په اړه په خپل یو بیان کې دا هم ویلي وو سږ کال په افغانستان کې تر اوسه 9 امریکایي اسکر په بیلابیلو پیښو کې وچل شول. دا وخت په افغانستان کې د امریکا سسوار لزر اسکر ځای پر ځای دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 13 نه په ورځ د امریکایي ورسپانې واشنگټن پوسټ سره په یو مرکه کې ویلي چې هغه په افغانستان کې د خپل اسکرو پاتې کېدو ته ځکه هم راضي دي چې سیډونکو ورته ویلي باید امریکایي عسکر په دغه هیواد کې پاتې شي، خو زیات اکراه چې د امریکایي عسکرو د وژلو په پیښو سخت اندېښمن دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د امریکا خزانه وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماټ وایي داسې بریښي چې پاکستان د چین د پورونو تر ادا کولو مخه د مالی نړیوال صندوق IMF څخه قرض ترلاسه کړي، چې د پوینا له دې سره هغه اندېښنې زیاتې شوې چې اسلام آباد به د IMF پورونه د چین د قرضونو د ادا کولو لپاره استعمال کړي. پاکستان دا وخت له مالی بحران سره مخامخ دی او له IMF سره د پورونو اخیستلو لپاره مذاکرات روان دي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ سره سپهام راګرځو. رائټرز خبری اژانس لیکي په نړیوالو اړیکو کې د امریکا خزانه وزارت مرستیال سیکرټر ډیوډ مالپاس د سینټ د بهرنی چارو کمیټې ته وویل چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه پر چین ټینګار کوي چې د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته د پورونو ورکولو په برخه کې له شفافیت کار واخلي.
د اجانس وینا د پداسیار کې دا چې د پاکستان حکومت د مالی له نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پور اخیستلو د شرطونو په اړه مذاکرات کوي او شاید د پاکستان د ځای رسنوی په وینا د جنوري تر نیمای پوری دوی یوې موافقې ته ورسیږي. مالپاس کمیټې ته وویل چې چین پاکستان ته کم پورونه ورکړي دي، د هغو شرایط او ضوابط یې نه دي په ډاګه کړي، نو ځکه په عمومي توګه داسې ویل کېدلی سي چې کله آی ایم ایف پاکستان ته پور ورکړي نو له هغه وروسته به د اسلام آباد له لوري چین ته د پور بیرته ورکولو وخت پوره سي. تر دې وړاندې د سږ کال په لومړۍ کې د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو چې دا د آی ایم ایف لپاره یو حقیقت بین اقدام نه دی چې پاکستان ته پور ورکړي او بیا اسلام آباد ورباندې د چین قرض ادا کړي. ښاغلی ملپاس زیاته کړه چې د چین لخوا د پورونو پور کولو کې د نشفافیت خبره یوازې د پاکستان په برخه کې نه ده، بلکې چین چې چا ته پور ورکوي نو د سود او د ادایګۍ د وخت په اړه معلومات پټ ساتي. خو د سې شمې په ورځ د امریکا لپاره د چین سفیر چاو تیانکی دا خبره رد کړه چې ګواکې د چین لخوا د بنیادي ډانچې جوړولو لپاره د پورونو ورکول د مالی خسارې سبب ګرځي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستانی چارواکي وایي په ولسی خیر شګړی تعلیم او د صحت لګښتونو لپاره پیسې زیاتوي. دوی وایي د تیر حکومتونو د نه پاملرنې له وجې د څنګه د توان رسیدلی، خو پخوانی حکومتي ګوند مسلم لیگ نواز بیا وایي په دې وخت کې پوځي امرانو حکومتونه د ولسی خدماتو څنګه ته دومره توان رسولی چې پر غولو یې ډیرو پیسو ته ضرورت دی. دوی د خبرې ورسته له هغه کوي چې ملګري ملتونه ویلي پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په یادو څنګه کې ډیرې کمې پیسې لګوي. اسرار العالمومن په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د پلانینګ پرمختګ او اصلاحاتو افاقي وزارت چارواکي وایي چې ولسی خیر ښېګړه تعلیم او صحت د پخوانی حکومت په لومړیتوبونو کې نه وو، نو ځکه یې پرې کمې پیسې لګولې. خو د پلانینګ پرمختګ او اصلاحاتو د موجوده افاقي وزیر د دفتر مشر ډاکټر حنان اساق د چهارشنبه په ورځ مشال ډو ته ویل چې حکومت یې وسته د کارون لپاره بشپړ پلان لري.
تو ابھی تو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ تو بڑا کین ہے سوشل سیفٹی نیٹ کے اوپر.
اس کو موجودہ حکومت د ولسی خیر خیګړی کارون ته ډیر جدی دی. ل چین سره مو د پاکستان دنه د غربت په ختمولو یو یاداش لاسری کړي او نور هم یو شمیر مایدی لرو. دا چې په ادریسو بو او مرکز کې زمونږ د ګوند حکومت ته نو مونږ د ولسی خدماتو څنګه او په ځانګړي توګه د صحت تعلیم او توانای لپاره نور هم فندونه یا بجټ زیاتو.
This government is pretty much focused on increasing the spending in health or education spending.
دا په اصل کې دا چې ملګرو ملتونو د نه پورځو په خپل خبر کړي راپور کې ویلي چې پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې پالیسی خیر خیګړی تعلیم او صحت ډېرې کمې پیسې لګوي. رپورت وایي چې پاکستان په دې دریو څانګو د خپل مجموعي ملکی پیداوار یا جی ډی پی شاوخوا 15% لګوي، خو د په مقابل کې بیا نور سیمه ییز هیوادونه د خپل جی ډی پی اوسط 9% په یادو کارونو لګوي. د پاکستان پخوانی حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون د ملګرو ملتونو له دې شمیرو سره اتفاق کوي. د دې ګوند ویاند صدیق الفاروق د چهارشنبه په ورځ له مشالو سره په خبرو کې د موجوده حکومت دا تورونه رد کړ چې ګین د ولسی خدماتو څنګه د دوی په لومړیتوبونو کې نه وي. نوموړی وایي په هیواد کې د پوځي امیرانو حکومتونو د ولسی خدماتو څنګه ته دومره تاوان رسولی چې بیا رغونه یې په لږو پیسو نه کیږي.
سب سے زیادہ اختیارات غیر جمہوری عامرانہ حکومتوں کے پاس رہے ہیں اور وہ رہی ہیں 32 سال.
دلته کې تر ټولو زیات اختیارات غیر جمهوري او امیرانه حکومتونو سره پاتې شوی او هغه هم د 2.5 کالو پورې. او موږ خو د خپل وس مطابق ډیر څه کړی، په هنتونونو مو جوړ کړی، د ولس د مالی مرستې پروګرام بنظیر انکم سپورت مو پراخه کړ، تر 2000 میگاواټه پورې مو نوره بجلی پیدا کړه چې پرې کارخانه شروع شوه، روزګارونه خلکو ته ملاو شول، د خلکو تنخواګانې زیات شوې. خو بیا هم دلته د ډیر څه کولو ضرورت ده.
ملګرو ملتونو د سه شنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي دي چې د پاکستان، بنگلاديش او انډونیشیا په ګډون د غاټولې سیمې ته په کار دي چې د ولسی خیر خیګړې تعلیم او صحت په څانګو لګښتونو کې د کال پر سر 2.1 اربع ډالر ورزیات کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په پېښور کې د غذایت په اړه جوړې شوې غونډې ته ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې هر دوه ماشوم د غذایت له کمی سره مخامخ دي. غیر دولتي ادارې لاسونو لخوا رابلل شوي په دې غونډه کې د ملکن ډیویژن په 5 ضلعو کې د غذایت کمولو په اړه د سوي کار ماډل یا نمونه هم شریک کړ. سو نور حال نیاز احمد خان راکوي.
پېښور کې د خوراک او غذایت اهمیت په اړه جوړه کړې شوې غونډه چې یو غیر دولتي ټولنې لاسونو رابلل وه، پکې د خیبر پښتونخوا سرکاري چارواکو، سیاسي غړو او د خوراک او غذایت پوهانو برخه واغسته. غونډې ته ویناوالو ویل چې د یوې سروې تر مخه خیبر پښتونخوا کې د خوراک او غذایت د کمی له وجې هر دویم ماشوم او ښځه متاثر ده. په دا اړه د ضلع شانګلې سره تعلق لرونکي د تعلیم محکمې مشر پروین رحمان وویل
ماشومان ټول تک زیړ دي، ورکوټي ورکوټي قدونه دي او داسې ډېر کمزوري کمزوري دي.
غونډه کې د هری پور څخه ورغلي د غیر دولتي ټولنې مشر رخصانه مومند وویل چې د مکمل غذا په اړه په ولس کې د پوهې راوستلو لړۍ پیل کول ضروری ده.
یو خو د صحیح خوراک مونږ ته نشته پته چې صحیح خوراک کم یو دی، کم موجود، کم جسم د پاره کم یو شی ضروری دی، مونږ د دې شي نه خبر. نو دا آگاهي راوستلو د پاره د ټولو نمخ کې خو مونږ له سکولونو ته او استادانو ته زمونږ د طبقې چې کم سرکرده کسان دي لکه مولایان دي، استادان دي، په دې کې تعلیم یافته لګتی، پدې کې طالب علمان دي، دا غوي په ذریعہ باندې دا آگاهي په خلکو کې خورول دي.
د غونډې تابع کون کې ټولنې لاسونو مشر اعظم خان زیاته کړه چې دوی په سوات، شنګلا او کوهستان کې په دا اړه 15 کاله کار کړی او یو ماډل یې وړاندې کړی.
بنیادی مقصد د دې ورکشاپ زموږ دا و چې مونږ کم د 15 کالو کم پروګرام چلول دی په درې ضلعو کې، سوات، شنګلا او کوهستان کې. دا غي حواله سره چې زموږ کم دا غي کامیابیاني دي هغه د مختلف ګولډر سره هغه شیر کړی شو، هغه پاره کې اعتماد کې والو چې مونږ کوم کوم ماډل الته امپلیمنٹ کړی دی یا کوم ماډل مونږ راوړل دی هغه څومره کامیاب او پاره کې کسه ګیپ سو یا د حکومت نور تاون هغه کې ضرورت ته نو هغه مخې ته راوړل.
په غونډه کې موجود د خیبر پښتونخوا پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ استاذی محمد اقبال ویل چې حکومت دغه اړخ ته پوره پام دی او په دې لړ کې یو لوی پروژه عملی کولو طرف ته روانه ده.
غذایی کیلت دا یو اهم مسله ده زمون صوبې کې او زمون هر یو دوه ماشوم د غذایی کیلت شکار دی. نو په دې باندې حکومت هم خپل یو اسټریټجی جوړه کړې ده چې ورته نیوټریشن انټیګریټیډ اسټریټجی ورته وایي. اګریکلچر د نورو ډیپارټمنټ سره مشاورت وی چې هغه خپل ای ډی پی کې دا سینسیټیو سپیسیفیک پروجیکټ واچي.
ونډه په اخر کې ویل شول چې ولسته مکمل خوراک او غذایت ورکولو کې سرکاري او غیر سرکاري ادارې دي په ګډه خپل کردار ترسره کړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
مشال ډوري او اوسم هیوبل رپورټ راځو. ګلپانه چې یو تل مفتنجلی دا او په تیر څو کلونو کې پښتو سندري ویلي او د مینوالو پام یې ځان تر اړولې دي، تر دې چې یو شمیر کمپنیو خپل محصولات هم د پانی په نوم ونمول چې بازار یې هم ومند. ګلپانه د ګلپانه د هنر په اړه مو څه کسانو سره په دې رپورټ کې خبرې کړې چې دا هغه په یو سندره پیلېږي او د رپورټ جوړونکو دی باسو مطابق.
د تیرو څو کلونو راهیسې پښتو سندرو ته ګڼ شمېر خزینه سندرغاړي راووتي او د شهرت تر بامه هم ورسېدلې. د ګلپاڼې په نوم کومه سندرغاړي د پښتو موسیقۍ میدان ته راووتي په ډېر لږ وخت کې خپل غږ په خلکو منلی دی. اوس په هوټلونو، ټیکسي موټرو او محلي راډیوګانو کې د ګلپاڼې سندرې تر بلې هرې خزینه سندرغاړي زیاتې اورېدل کېږي. د جلال آباد ښار د کیسټ او سي ډي دکانداران وایي چې څوک هم د کیسټ یا سي ډي اخیستو لپاره ورته ورشي د ګلپاڼې د نوي کیسټ غوښتنه کوي. یو تنی مشال راډیو ته وویل
گلپانی
ٹولی کیسٹ یہ اخستی اسے پنوی کیسٹ پسے راغلے دے
اسلام نے رودا تو لسوالی اسی زن کے گلپانی ڈیر کیسٹی میں اڑی تو گلپانا زماڑی رکھی سندری میں دے دی خوکی سندر گاڑی
گلپان آواز د هغې د سندرو د مینوالو په ژبه نه اوړي بلکې د ماشومانو په ژبه هم نن سبا گردان کوي او دا ځکه چې اوس د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د ګلپانې د نامې او تصویر لاندې ژاولې پاپړ او ټاپیانې هم راوتي چې د ماشومانو پام یې هم وراړولی دی سو تنوې مشال راډیو ته وویل
دلته راشم بس ګلپان په بل ورم د هغې تصویر په چاپ کې خوند مزه خو نشته دا کاغذونه چې راسره یې ایستې بیا اخوا لړه
پیخور لالی باغ بازار کی یو تن دکاندار هم وای چی کوم ماشوم ورته ورشی د ګلپانی لنوم سره تړلی چنګم او پاپړ غواړي
عبدالله می نامه دلته لالی باغ کې می دکان دی دلته ګلپانی په نامه ببل پاپړ ہر سر گلپانے پہ موجود دے دلتا کم مشوم چرا شوی پاس یا پاپڑ واڑی تو گلپانے یا ببل واڑی
دا چې په لږ وخت کې ګلپانه څنګه د شهرت مقام ته ورسېده دا پښتنه وتلې سندرغاړی کرن خان داسې ځوابوي
ګلپانه خدا مونږ منو چې هنرمند ده مشهوره ده خلک پیژني او کله چې اول دا د سندرو دی هنر طرف ته راووتله په هغه وخت کې د احساسات دا و چې زه به خپل تعلیم جاری ساتم او وی چې زه به دا کوشش کوم چې د شعر انتخاب وکم نو دو محنت هم ورسره ورسره شروع کړی د استادانو نه زده کړم وخت په وخت باندې لږ لږ کړی دا کم وخت چې په کار دغه نه کړی
ګلپانه په دغه ویل شوی سندره کې د نرګسیت یا په ځان د مینېدو په ګرداب کې هم رایي ساره ده باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
نستا دا بنگڑو شور دے ہو تختہ ولیرا نستا دا